سلامونه دا ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مچلکی مو زه اجمل اند او زمانور همکاران هر کله کو په دې نیم ساته خبری مچلکی د افغانستان سیمي او نړۍ پر خبرونو سربیره دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماټیک حضور د ساتلو او د افغان پوځ سره د اړیکو د پاللو په پار یو نوی تشکیل رامنځته کړي. سیف اورلی
ډراډاون په خوندې او منظمه توګه د سرتیرو استل مکته دا
سم په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل د راټولولو له موسم سره سم د جګړو زیاتوالي کروندګر زیانمن
او له بده مرغه دلته په غټه ستونزه ده چې جنگ دی او جګړه ده. موږ نس کولای خپل حاصلات چې لرو راټولې.
دا پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات سندول شوی او په ګڼو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درو.
پر دې سربیره به نور رپورټونه ولرو. خو په پیل کې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
چین له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې ګډوډۍ ته اجازه ورنکړي. د هرات چارواکي د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي او ولسمشر روحاني وایي ایران ښایي د کورونا د وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان وي. بشپړ خبرونه. چین له متحده ایالاتو غوښتي دي چې له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې د احتمالي ګډوډۍ مخه ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د نړیوال سولې په نوم کلنی کانفرنس ته چې پیکنګ د چینګوا پوهنتون او د بهرنیو اړیکو د تحقیقاتي انسټیټیوټ په مرسته جوړوي د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړه.
امریکا د افغانستان د جګړې د ملامت په توګه باید سولیز پوځي انتقال په مسولانه ډول یقیني کړي، نه دا چې ملامتي پر نور واچوي او پښې سپکې کړي. متحد ایالاتونه باید د وتلو پر مهال د هر راز ګډوډۍ یا جګړې مخه ونیسي.
ښاغلی وانګ اوسني شرایط حساس او مهم وبلل او ویل افغانستان د جګړې او سولې، ګډوډۍ او حکومتولۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. چین د افغانستان د سولې د بهیر له مهمو منځګړو څخه دی او د افغانستان د سولې په اړه په درې اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې مهم رول لوبولی. د بلخ والی وای په مزار شریف کې د ځینو هیوادونو قنصلګری یا بندي شوی یا خپل فعالیت محدود کړی دی. فرهاد عزیمینن خبريالانو ته ویل چې د ترکیه قنصلګری کابل او د روسي قنصلګری د حیرتان بندر او ترمز خرګوټي ترمنځ سیمه ته کډه شوې ده. خغلی عزیمی ویل د ایران قنصلګری د تهران د خپل پالیسۍ او پریکړې په اساس جګپوړي ډیپلوماټان له مزار شریف څخه ایستلی او یوازې د ټیټه کچې کارکونکو پاتې دي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې د قنصلګرۍ له فرهنګي اتشې پرته ټول ایراني ډیپلوماتان له مزار شریف څخه وتلي دي. د یادو شویو هیوادونو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د هرات والی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د انسان تښتونکو د دوو ډلو د نیولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانې نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې یو لس کسان په دې دوو ډلو کې د غړیتوب په تور نیول شوی دي.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې د ملي امنیت ځواکونو د انسان تښتونکو پر ضد 14 عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو نتیجه د یو لس کسانو نیول و.
د هرات والی زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د سید محمد په نوم یو کس چې تښتونکو نیم میلیون ډالر ترې غوښتي و هم آزاد شوی دی. خو ښاغلی قانی زیاته کړه چې لا هم درې تنه هراتیان د انسان تښتونکو په ولکه کې دي. انسان تښتونه په هرات کې لویه اندېښنه ده او د دې ښار اوسیدونکو څو ځلې د اختطافونو د دوام له کبله اعتراضونه کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد خای د کورونا د وبا له یوې بلې څپې سره لاس ګریوان وي. د پداسیال کې د چیرانی چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس هندې بڼه په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده. حسن روحاني د سرګندونې نن د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې د ادارې چارواکو سره په کتنه کې وکړي. هغه ویل دا ویرشته چې زمونږ هیواد د کورونا له 15 چپې سره لاس ګریوان وی. د ایران ولسمشر له خلکو غوښتل چې د کورونا د نوې چپې په تیره د هندۍ باندې د مخنیوي لپاره د دوبی د رخصتیو سفرونه او غونډې بندې کړي. د لیتوانیا چارواکو د هغو 1400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په جواب کې په عمدي ډول د ګډ سرحد له لارې د هیواد ته اړولې دي. د لیتوانیا د سرحدي امنیت د دولتي ځواکونو ادارې نن همدارز وویل چې د دې هیواد سرحدي ګارد د یوې ډلې کډوالو د توقیف پر مهال اوښکې بهونکی ګاز وکاراو. سرحدي ګارد وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې د نیول شویو غیر قانوني کډوالو شمیر 109 هاویاته او پروان کال کې د ټولو نیول شویو کډوالو شمیر 938 ته لوړ شو. لیتوانیا د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي او دا کډوال ډیری عراقیان او افغانان دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې د ودانۍ له کنډوالو څلور نور مړي راوستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نمونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تری تم دي. د دې 24 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړل څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 کال د سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي. د اروپایي ملتونو د تیرې شپې په سیالیو کې دوه سیالیو چې اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز ده، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 43. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 35 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 25. کندهار اسمان شین خودل سوي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 20. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي، د ورښت اټکل هم سوي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 25 اټکل سوي.
پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوې تشکیله جوړه کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. نور په دې ریپورت کې
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي او هوایي اډې باګرام څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته پینټاګون افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د بدلون طرح تایید کړی دی. د دې طرح موخه کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوایل افغان ځواکونو سره د اړیکو ساتل دي. د پینټاګون وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین دا طرح منلی او ژر به په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکنزی ته وسپاري.
سیف اورلی ډرا ډاون په خوندې او منظمه توګه د سرتیرو استل مکته دا سانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنۍ ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواخي.
امریکا واسي مال د خپل ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او تر خوایې د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ګرمه ده. یوازې تیر یو شپه ورس کې د بدخشان وو ولسوالۍ د طالبانو لاس تر ویدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ او درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې تر خوا د فیض آباد خار د اتمی نهي او برخه هم د طالبانو لاس تر ویدلې. خو د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. د دې پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه، تخار او ځنی نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړې خبرونه ورکړل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي، خو دا ډلې نه مني. خو له دې ټولو سره سره سپینه ماڼۍ د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په پای ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکه د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او متحده ایالات له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې په حل ټینګار کوي.
لکه د نورو امریکایانو او مشرانو په څیر له اوږدې مودې جمهور رئیس همدا احساس کاوه چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي ګټل کېدای. د همدې عمله موږ له مذاکراتو او ډیپلوماټیکو لارو د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې به ګډ کار ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د سولې لپاره پیل شوې هڅې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري او تر خوای د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ د نږدې لس میاشتو خبرو وروسته لا هم په افغانستان کې د جګړې په کمیتو یا اوربان هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو لوونه ترو
له ملګرو ملتونو سازمان نه د ملکیانو په وړاندې د جنایاتو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له وختنی بشري حقوقو یولس او بخې د بشري حقوقو لس بنسټونو ملاتړ اعلان کړي. دغه ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیر جنگي جنایتونه شته چې باید د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري په هر اړخیز او بی پرې ډول وڅیړل شي. نور حال په دې ریپورت کې
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقوقو له غوښتنې د 19 میلیون نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک ویلي چې د افغانستان د بشر د حقوقو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقوقو لکه میسون خپل ملاتړ اعلان کړای او لازمه ده چې ملګری ملتونه د په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅیړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون چې د حیثیت اعاده د لژکۍ په ځانګړي توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقوقو مدافعینو شذو او جنو په اړه له خبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکي هیئت افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فرسته
د غلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته استول سوی د بشر د حقوقو نړیوال فدراسیون د انتقالي عدالت ډلې د بشري حقوقو نړیوال بنسټ د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقوقو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پر لاسلیکونه کړی دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای شي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو لسرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تړونکو یو ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي رادیو ته وویل چې دغه تړونې به وکولای شي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد راټول کړي.
کودکونه که تازه تولد شده بودن
نه پیدا شوی ماشومان، نوی پیدا شوی ماشومان، خځې او مندوارې خځې، مذهبي ځایونه، په همتونونه، خونځي او په واټونو کې خلکو باندې حمله سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابېږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خروګته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون پیوا خبر پاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواخ لاندې د خلکو خوندي کول، د خساري جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اوریدل، د بشريت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسون نورې غوښتنې دي. د بشري حقوقو 19 میلیون نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټراست په نوم د ماين پاکونې مؤسسې د کارکونکو وزنه پا په کابل کې د سید شهدا خوانجی پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیس کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغلی کې راغلی چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څیړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په اعلامیه کې وزي په کابل کې پیښو ته اشاره شوې ده، خو د افغانستان ګډ ګډ د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې او له ولسي خلکو سره په روانه جګړه کې د زور سیاسي شاهد دی چې د بشري حقونو بیلابیلو ډلو یې په اړه د څېړنو وخت راکړی ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ولسي خلک یوازې له دې پلوه چې مستقیم د جګړې په پایله کې د تاوتریخوالي په پایله کې ژوند بایلي یا ټپیانیږي نه ځورېږي، بلکې د دوی د ژوند پر چاپیریال او همدارنګه پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کلو او بانډو کې کروندګر وایي چې د دوی په سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د فصلونو د اخیستلو وخت په ځانګړي توګه په ځینو سیمو کې د غنمو د لاو او همدارنګه درمندونو وخت دی. په دې اړه به د کروندګرو اندېښنې له کابل څخه زما د همکار په ریپورت کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده، موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو
دا غورواله. د مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی وسیدونکي عبدالله احدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټیو شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سویده، او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دی او غنم دی، انور ډیر شان مو کړلی په مزیکي، او متاسفانه چې د جګړې مشکل نش درشلوار سره ټول کوال تم بسګران نیول چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو اول تخپل مزکی راټول کړو.
د غبسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي، څو کلنی زحمتونه یې په اوبوله هونسي. د افغانستان د کرنې اوبولګولو او مالداري وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جیره بزمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هواده چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
یوازې کروندګر نه دي چې پر کروندو یې جګړې ناوړه اغیزې کړي او د فصلونو د اخیستو پر وخت په کروندو او پټیو کې جګړو زور اخیستی. په ځینو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ اړیکې او مخابراتي شبکې هم پرې شوي. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ځنډول شوي دي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. 28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي:
زه تقریبا لیونیم میاشتې رئیس زل خپل کورنۍ سره اړیکه نه لرم، ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نشم کولای او دوی د ما پاک له معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپل خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خبرونو زیاتره برخه ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خواوي د اوریدونکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه څنګه دی، یعنی مجبوري یو تولیدي مواد تر ډیره اوریدونکو ته وړاندې کوو. ځینې بحثونه یا کردي میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي یو.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي. سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کیږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دېخوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم له جګړې د کورونا وبا ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې له کورونا وروسته د تورې پوڅکې په نوم د ناروغۍ د دریمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړي. دا ناروغان په کابل، سمنګان او بغلان ولایتونو کې دي چې د کورونا ناروغي هم تیره کړې ده. د تورې پوڅکې دغه ناروغي د کورونا د ناروغۍ سره تړلې یو څه بل کې. نور حل په دې رپورت کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرور نن شنبه په کابل کې د بی خبری ناشته پر مهال خبريالانو ته وویل دغه کسان په کورونا وایروس اخته شوی وو. د خاغلی مجرور په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو لمخې دغه ناروغي په خوسا میوه د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډیر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. خاغلی مجروح دا ناروغي د درملو په کارولو سره له منځه ځي او د مړینې کچه یې په سلو کې 55% ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغي انتقال ترې ډیر اسانه کیږي.
وقتی که در کابل ته شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است که از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښته اندېښنه لري. عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شویو او د سږو فعالېدو چارې په 8 ولایتونو کې 95% بشپړې شوې او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. خغلی مجروبې چین هم د شپږ سوه شل د اکسیجن دستګاو د مرستې ژمنه کړې. د هغه په خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914,000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه ډوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
از میان 3 میلیون دوز واکسینی که کشور امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان همکاری کرده، حدودا 1.5 میلیون دوز بلفته دغه هفته په آخر کې یا د نوې هفتې په شروع کې به موږ ته انتقال سي. دقیق تاریخ په مجرد چې د پرواز مشخصات موږ سره شریک سو، په رسنیو سره شریک وو. هغه مریضان چې د هیموفیلی او تالاسیمی او سرطان د ناروغۍ نه رنځوري، دوی په اولویت کې اوسي. هغه وطنوال چې د 50 کالو نه سن زیات اوسي، هغه وطنوال چې جدي مزمن امراض لکه شکر، لکه زړه تکالیف ولري، دوی ته به تطبیق سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 202 تازه مثبتې پېښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 2 کسان مړه شوي دي. له تازه ثبت شویو پېښو سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پېښې شاوخوا 144,000 ته ورسېدي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم رو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
اوس هم بیرته په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاش سری شورا چارواکو د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دی ودري. بلخوا طالبان وایي دوی سولې ته چمتو دي، خو د دوی په وینا د هغو دینی عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې کوم دوی د امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ تورنوي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په هیواد کې وروستي وضعیت په کتو ل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا سرپرست مولوي سردار زدران د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناشته پر مهال د یو پریکړلیک په خبرولو وویل چې د جګړو دواړه خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. خغلی زدران پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه د ختمه او اسلام د نه بدناموي.
زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لاره نه ده. په تیرو شلو کلونو کې جګړه دا ثابته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او پاینده کې هم جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري، یای د افغانستان ملت لري، هغه هدف ته د جګړې لاره نشي رسیدلی.
خغلی زادران چنګار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په پروسه کې خپل وانډه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د علماو شورا په داسې وخت کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلانوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د محل نخته روان دي او له بیلابیل ولایتونو هر ورځ د سخت وسلوالو نخته او مرګزوبل راپورونه ورکول کیږي. په دې ورستیو کې یو شمیر ولسی خلکو او بخوانیو جهادي قومندانانو او رهبرانو د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړای او له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا په دغه هیواد کې روانه جګړه ناروا او وروروزنه وبلله او د هرڅ زر پاترسیدو غوښتنه وکړه. ل دې وړاندې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د ګڼو اسلامي هیوادونو علماو د افغانستان جګړه ناروا بللې و او د توتريخوالي د پایت رسیدو غوښتنه یې کړې و. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی سولې ته لیوالتیا لري ځکه خبرو لپاره مذاکراتي ټیم ټاکلی دی. نو موري دا هم ویل هغه افغان علماو خبرې ورته هیڅ ارزښت نه لري چې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرګونونه نه خودل او د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدل یې غوښتل.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسیدو. د دې نیم ساعت خبری مجلې پایته په بل نیم